سلام لګرمې مخکې لاس په جوش بيزه صفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په غزنی کې د دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت خوولای دی یوناما پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلی ملګری ملتونو د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند اساسي حق څخه سرغړونه ده د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له اوسنیو حاکمانو د مرګ د سزا د کارونې د فوري ځنډولو غوښتنه کړې چې دا د دې سزا د لمنځه وړلو پر لوري یو ګام وي د طالبانو د سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې پر دوو کسانو چې په قتل تورن شوي وو په محضر کې د قصاص د غزنی د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼو عامو خلکو په حضور کې پلی شو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري ښاغلي ویست پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تازه د دوحې له کنفرانس بیرته واشنګټن ته ستون شوی دوحه د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و توماس ویست لیکلي هیڅ هیواد نه غواړي له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ رامنځته شي هغه ټینګار کړی چې ټول د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي پاره د امریکا ځانګړي استاد یمدار از ویلی له افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی خو تر څنګ د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجود دي توماس ویست بیا د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکې په باب د طالبانو د بندیز د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې په اساس د کوکنارو کرکې په افغانستان کې 95% کمه شوې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره هم په دوحه کې د لیدنې یادونه کړې هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند د داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په باب د تیر یکشنبه او دوشنبه ورځو غونډې خاصه پایله نه درلوده دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخی پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلی امیر خان متقی دغه څرګندونې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا او تنبای واسره په کتنه کې کړی ده وړاندې لیکل شوی امیر خان متقی ته مخولې افغانستان سره د تعامل په اړه غونډې ښې نتیجه ولدي د یوناما مشر ویلي کبر خوال هیوادونه سره سلا شي په دوحه کې به د افغانستان په اړه لا زیاتې غونډې جوړې شي چې د ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت ترمنځ ښه تفاهم رامنځته شي په خپل یوناما یې هم اوتنبای وه په دې باب کومه تبصره نه ده کړې د حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی موسی ابو مرزوق وایي د یرغمل شو د خلاصون لپاره پر یو نوی موافقه سلا کېدل ممکن دي نوموړي په هغه مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي په نږدې راتلونکي کې به په مذاکرو کې یو لوی پرمختګ وشي مرزوق ویلي په غزې ترانګه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو ختمېدل او د غزې شمال ته د بيزای شو ستنېدل به د دې موافقې له عمده شرطونو وي اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي د حماس ډلې دغه جګپوړی چارواکی له اسرائیل څخه د تښتول شو برمته او د خلاصون لپاره د اسرائیل زندانو د 500 فلسطینی بندیانو خوشی کې دوه غوښتنه کړې په غزه کې د جګړه ورسته لاغه پایل شو چې لمړی حماس ډلې چې واشنگتن او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 په اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 230 نور یرغمل کړل بلخوا اسرائیل پرون پر رفح وروسته له هغه هوایي حمله وکړي چې لومړی د غزې دغه جنوبي ښار ته د حماس د افراطي وسلوالو د موندنې لپاره دغه ښار ته د خپلو پوځیانو د لیږلو خبرداری ورکړ او د جرمنی په لویدیز ښار وو پرتال کې یو ولسکلنز د کون کې د چړې په ذریعہ څلور ز د کون کې جوبل کړی دی دغه ښار د کورونې شهر وزارت څنګه پرون پنځمبه ویلي مشکوک حمله کون کې نیول شوی چارواکو ویلي تر اوسه د دې حمله د انګیزې په باب معلومات نه لري د جرمنی چارواکي فکر کوي چې په دې پیښه کې همدا یو کس دخیل وو یو نړیوال مرستندوی بنسټ په افغانستان کې لروختیایي سکتور سره د شاوخوا 15 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړ ګلوبل فاند پرون ویل دغه پیسو به په عامه پوهاوي د ایچ آی وی ایډز د نری رنځ یا توبرکلوز او مالاریا ناروغیو په تشخیص او درملنه کې کار واخیستل شي له دغو مالي مرستو په استفاده به له پاکستانه د څه باندې 1 میلیون راستن شوو ته خدمات وړاندې شي بل لور ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي اټکل کیږي 2023 کال به د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وي د طالبان روغتیایي چارواکو مخکې ویلي وو په افغانستان کې د روغتیایي برخې د بهترۍ لپاره هڅو ته دوام ورکوي جزئیات په دغه مفصل ریپورت کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې د ګلوبل فنډ په نوم یوه نړیوال مرستندوی بنسټ ویلي چې د افغانستان لپاره یې 4 میلیونه او 1 لک ډالره اضطراري مرسته تصویب کړې ده. دغه مالی مرسته به د ایچ آی وی ایډز، نری رنس یا تبرکلوز او ملاریا ناروغیو پر تشخیص او درملنه دغه راز په دې اړه پر عامه پوهاوی ولګول سي. دغه بنسټ پرون ماپښین په یوه اعلامیه کې ویلي له دغو مالی مرستو په استفاده به له پاکستانه 1 میلیون او 3 لک راستنسو ته هم بیلابیل خدمات وړاندې سي. په دوام کې ویل سوي چې له دې سره د دوی لخوا پر هغو 6.5 میلیون ډالرو 4.5 میلیون نوره اضطراري مرسته ورزیاته سوه چې د 2024 میلادي کال د جنورۍ میاشتې له لومړۍ نیټې د یوې 3 کلنې دورې لپاره په پام کې نیول سوي دي. په دې اړه به پروګرامونه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی لخوا عملي کیږي. د ګلوبل فنډ د اعلامیې له مخې د ملاریا ناروغۍ تشخیص او هغو کسانو ته چې د ملاریا د خپرېدو تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي د پاشاخانو برابرول، د ښوونیزو پروګرامونو پیلول، په سرحدي سیمو کې د څارنې د مرکزونو ایجاد چې د نری رنس یا تبرکلوز په برخه کې د ټیسټ او نمونه اخیستنې او د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په برخه کې د داوطلبانه ازمایښت تجهیزات پکې وي، د خلکو مشوره او درملنه حق اقدامات دي چې د دغې مالي مرستې له لارې به عملي کیږي. پاکستان د بې اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج پروسه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د پاکستان تر دغه اقدام وروسته د ماشومانو د ساتنې مؤسسې ویلي و چې د راستنېدونکو په منځ کې ساري ناروغۍ له دې جملې سختې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې په زیاتېدو دي. هغه وخت د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي و چې له پاکستانه د افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسایلو تر څنګ د ګوزڼ یا د ماشومانو د فلج ناروغۍ د خپرېدو خطر زیاتوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون پنجشنبه یې په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی خبر ورکړی چې د افغانستان روغتیایي نظام له اقتصادي ستونزو اغېزمن سوی، ځکه نو 2024 میلادي کال به د دغه هیواد لپاره له ستونزو ډک وي. د دغه راپور له مخې افغان وګړي له یوه بې پایښته روغتیایي نظام، د خوړو له کموالي او خوارځواکۍ سره مخامخ دي. طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختره دولتي اژانس د راپور له مخې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد په سلواغي عدلوي میاشت کې جوزجان ته د سفر پر مهال ویلي و چې ټول روغتیایي کارکوونکي دي د غوره صحي خدماتو وړاندې کولو هڅه وکړي، او د هغه په وینا دغه خدمات د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې هم خلکو ته برابروي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د پام وړ زیات سوی او سږ کال شمیر 3 میلیونه او 1 لک کسانو ته رسیدلی دی. هر ورځ اوریدونکي د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د بشري مرستو د نه رسیدو په باب شکایتونه کوي.
عبدالله جان بارکزی ما د هرات ولایت د پښتون ولسوالۍ اوسیدونکی، دغه کومي کار چې شروع شوی د 10 کیلو غنم په بدل کې چې ټول ورځ کار کوي کارګر، دا هم مستحق کسان نه نیسي په خپل لیست کې. نو موږ خپل دغه چارواکو څخه دا هیله کوو چې پر دې کار باندې سم ته غور وکړي او آیاتان ولې رشیدات څوک کارګر بشي کې دي. بعضو خانان او سرمایدار ملکان چې د 15 کلن علی کوي او د دې کار کوي ورځ سره ورځ افغانۍ نیسي یا 10 کیلو غنم نیسي.
زه د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالۍ چې یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتومه، او هیله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوئ. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، دوی وعدې کړي وي، هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زمی ده، دلی هوایو سړې دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید د دې غم وخوړل سي.
په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له زیاتېدو سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې نړیواله ټولنې دي د اساسي خدماتو د دوام او د بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. دغه کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میلیونونو افغانانو د مرستې لپاره د نړیوال بانک د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د افغانانو د ملاتړ لپاره یو نوې کړنلاره تصویب کړه. د دغه پروګرام په چوکاټ کې به 300 میلیون ډالر مالی مرسته برابرېږي، خو دغه اندازه پیسې باید د دغه بانک د اجرایه بورد لخوا منظور سي. نړیوال بانک ویلي چې طالبان به پر دغو مالی مرستو کوم کنټرول ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په راروانو شپږو میاشتو کې د مرستې رسونې د پروګرام د دوام لپاره 1.5 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په غزنی کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د طالبانو د سترې محکمې لخوا د دوو کسانو د قصاص حکم تطبیقېدل ګڼ غبرګونونه پارولی دي. لاغې ډلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دغو دوو کسانو د پرونی قصاص په باب خپل سخت مخالفت ښوولی. یوناما په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي، ملګري ملتونه د مرګ د سزا سخت مخالفت کوي او دا سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې له لوري په خبر شوي بیان کې راغلي چې دا دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم وو او د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله اخندزاده په حکم پرې دغه د قصاص حکم عملي شوی دی. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې له لوري د خپور شوي بیان لمخې پر دغو کسانو قصاص پنج شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو او ګڼ شمېر عامو خلکو په حضور کې پلی شوی دی. په بیان کې چې طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خپور شوی راغلی چې قصاص شوي کسان اسد جمال الدین او ګل خان نومېدل چې یوې اته کال وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جارحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې وه چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله له لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دا نشي تاییدولی چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپینوي لپاره امکانات برابر شوي وو او که نه. تیره ورځ د غزنی چارواکو له سیمه ییزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو له لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکل کله د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو، خلک ډیر شو، اتیدا دوه کسان راوستو، یو کس یې اته مرمۍ ویست او یو بل نفر یې شپږ مرمۍ ویست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهال په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
ورزو ایران ته د ایران د پارلمان لپاره کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پرون پیل کړل. په ایران کې دغه ټاکنې په 2023 کال کې په ملي سطح د پیل شوو اعتراضو تر سختو ځپونکو اقداماتو وروسته د لومړي وار لپاره کیږي. هغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شو چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې نجلۍ د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د مارچ پر لومړۍ نیټه یا د کاپ محود په 11 به د مجلس خبرګان لپاره ټاکنې وشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا مجلس د 290 څوکیو د څلور کلنې دورې لپاره 15,200 کاندیدان انتخاباتي مبارزه کوي. دغه جرګه یا مجلس له تیرو دوو لسیزو راهیسې تر ډیره د توندلارو څیرو لخوا کنټرولیږي. د کاندیدانو دغه شمیر د ریکارډ تر حده زیات ګڼل سوی او د 2000 میلادي کال د ټاکنو پرتله دوه برابره زیات دی. په هغه کال په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 42% وه چې په 1999 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو کم شمیر ګڼل سوی دی. په ایران کې را روانې ټاکنې په 2022 میلادي کال کې په ملي سطحه تر پراخو اعتراضونو وروسته کیږي. هغه اعتراضونه د 2022 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. ماسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه. تر دې پیښو وروسته پیل شوي اعتراضونه په ډیره بیړه پراخ شول او په ایران کې د اخوندانو په مشرۍ د واکمنۍ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. په ایران کې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو له کبله تر 500 زیات کسان مړه او نږدې 60,000 نور ونیول شول. شورای نگهبان چې له روحانیونو جوړه ده او د پارلماني ټاکنو په باب نهایي پریکړه کوي، تیره چهارشنبه پر شرایطو د برابرو 15,200 کاندیدانو نوملړ د کورنیو چارو وزارت ته ولیږئ. په ایران کې د ټاکنو هر کاندید باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. دغه شورا 12 غړي لري چې نیمایي غړي د ایران د رهبر لخوا په مستقیم ډول ګمارل کیږي. د ایران د ولسی جرګې یا اسلامي شورا مجلس د کاندیدانو په ډله کې 1,212 ښځې دي چې په 2020 میلادي کال کې د کاندیدانو پر تله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. هغه وخت د ښځینه کاندیدانو شمیر 899 و. دغه ټاکنې د مارچ پر لومړۍ نیټه کیږي چې د کب یهود میاشتې له 11 سره برابره ده او نوی پارلمان به د می میاشتې په وروستیو کې خپله لومړۍ جلسه کوي. د کب یهود میاشتې پر 11 به په جلا ټاکنو کې 144 روحاني څېرې د مجلس خبرګان د ټولو 88 څوکیو لپاره مبارزه کوي. مجلس خبرګان چې دوره یې 8 کلنه ده، د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سلاکار بنسټ په توګه فعالیت کوي او په مهمو مسایلو کې وروستۍ پریکړه د ایران د رهبر لخوا کیږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیما علي روغتیا زده کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وي د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي دا د دې څرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده، بلکې په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده. او دا هم په ګوته کوي چې که په یوه برخه کې نجونې زده کړې کولی شي، ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نه شي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر 12 ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي، نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره هم وي بالاخره دې ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ، دې رپورټ ته وروسته نن په نور بسته پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالي روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوې امرخیل د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم نجونو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلي او نرسان به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټر کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای، نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض عین ده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سه شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انستیتوتونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولی شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څانګه کې نوملیکنه وکړي. باختر آژانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره یې ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوي دي. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان وویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیاره برېښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوحې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکی یې یوه بېلګه ده.
که وقت موږ غواړو د مرګ ژوبلې سره مخ نسو په زنانو زایمان برخه کې، نو شته دی چې وام خویندو ته اجازه ورکړو چې د وهم نه زیات د شپږم نه زیات تحصیل کړي، د مار کې ودي خپل هغه انجونې چې دولسمې پاتې دي، هغه انجونې او خویندې چې اوس زیات ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخې دي زده کړه کوي، دو ته دې اجازه ورکړي چې خپل کاروته د مار کې تر څو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو قادری میاشتې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغې تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوی او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اورید اصلا د دوو ورځو مخکینه رپورت وو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدود ولایتونو کې نجونو ته د 12 ټولګي نه د فارغ نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې و چې ګډون دی وکړي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو له دې سره ګڼې نورې دا پوښتنې راپورته شوې که نجونې په یوه برخه کې زده کړې کولی شي ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کړي، مثلا عالي طب ولې ونه لولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي. بله خبره چې دې سره راپورته شوه هغه دا دی چې که چېرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه ونه لولي، یعنی ښوونځیو ته ولاړې نه شي، بلاخره به همدغه متوسط طب ته نجونې له کومه ځایه راځي. نو ګڼ نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزونو نه وروسته راپورته شوي دي او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼ هغه خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوحې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه په پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي، عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالې او همدارنګه شاعرې چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خپرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په سویم سمستر کې وی او کلا د طب پوهنځی در نه پاتې شو.
سلامونه ان څه پتا شو تا او تاسو اوریدونکو ته نه هله ده خو سیږي زه د طب پوهنځی شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصې دو باندې وو. څلورم کال ته مونږ د نن کې دلو هم دا چې وم سمستر مونږ پایلې ده نو اوس مونږ په هنتونونو وڅړل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه؟
بله.
نو دا څه ډول یو احساس م کوو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشئ راتللی؟
ان چې په هغه وخت کې چې هغه نمخ کې انجونو باندې بندیز لګېدلې او هغوی ښوونځیو ته نشو تللې، مګر پوهنتونونو ته دا نه وویل شوي چې انجونې دې هم پوهنتونونو ته هم نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر موږ ته راورسېد چې انجونې نور نشي کولی پوهنتونونو ته لاړې شي او دوی دې تر هغه وخت پورې په تمه شي تر څو چې موږ ورته امر نه وي کړی، نو ډېره سخته شیبه وه. هغه نجونې چې موږ سره په پوهنتونونو کې وي، هغوی چې زده کړې کولې او خپله موږ چې څومره هیلې مو لرلې، نو موږ هغه د نورو نجونو حال لیدلی و چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي. نو بد پښتانه چې موږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډېره موږ ته سخته وه.
که د تاسو پوهنتون نه وای تړل شوی اوس به څویم صنف کې وي؟ ډاکټر کیدو ته به دې څومره وخت پاتې و؟
که چیرې مو پوهنتونونه نه وای تړل شوی زموږ نارینه هم صنفیان چې هغه وخت کې موږ سره په یو ټولګي کې زده کړې کولې، نو هغوی هم دغه 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انځورونه چې د هغوی ما کتل، هغوی چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل خوشحالي څرګنده کړې وه، نو ما ډېر زیات افسوس وکړ. ما ځینو ملګرو ته هغه د ټولنیزو شبکو انځورونه د هغوی ولیږل که چیرې زموږ پوهنتونونه نه وای تړل شوي نو نن ورځ به زموږ هم د فراغت ورځ وه.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو او پخپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه او روچې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي، نو لږ تر لږه همدغه د تاسو د ټولګي نه به چې کوم نجونې ډاکټران اوس فارغېدلې کېدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کړي ده اوس که نه؟
بلې ان چې موږ سره غلطه په پوهنتون کې ډېر زیات انجونې وي، ډېر ټولګي وو چې هغوی کې انجونو زده کړې کولې او ډېر زیات استعدادونه دوی لرل. موږ د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ موږ له پوهنتون نه فارغېږو او د دغې ټولنې دپاره به کار کوو، خدمت به کوو. خو بدبختانه چې زموږ هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله، نو اوس موږ په تمه یو. اوس موږ خپلې هیلې نه دي پایلې. هر ورځ موږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت د خوانه به کومه ورځ د سیلان کېږي چې نجونې نور کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، هغوی خپلو پاتې زده کړو ته دوام ورکړي. نو موږ اوس هم د داسې یو خبره په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا هم وپوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوا نه نجونې تللې او نوې منې شوې، په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډېره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي، په دې کې په لږ تر لږه په 11 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې به درنه پوښتنه وکړم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړی چې یو ورځ به تاسو هم داسې خبر واورئ؟ خو له هغې نه مخکې زه یو اورېدونکي ته دی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله، وی اجمل آن صاحب شایسته دی، د ګلاب تر ګل تازه دی، د جلالوب صاحب همکاران دي، څومره ښکلي نتاکان دي. آن صاحب محترمه سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل یم د هلمند څخه.
اتل صاحب ستړی مشي، دلته روشان صاحب او خونشته دی، خونن ما سره صافی صاحب دی، هم درته سلام وایي. مننه. منګه د نجونو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو، خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی، څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بله آن صاحب محترمه، بالکل دا موږ ډېر په خوشحاله سو په دا خبر کې. مثال د خبرې د زموږ حکومت داسې دی چې اکثره خوندې چې دوی بته پوهنتونونه د کړي دي، بته آن صاحب محترمه دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. ګور دلته د موږ ته ویلا چې آن صاحب محترمه زه داسې پوهمه چې مثال د خبرې ښځینه ډاکټرانې کتن نشته، مثال که نسایي ولادي برخه کې داغسې د غاسو په برخه کې آن صاحب محترمه د ستوني د درد لپاره، یعنی دلته کتن په هلمند ولایت کې داسې ډاکټر نه شته. آن صاحب محترمه دا د ټولنې سخت ضرورت دی او موږ هر وخت غوښتنه کړې ده مثال د خپل حکومت څخه چې باید دا د ښځو پوهنتونونه او دغه ښوونځي چې دي خلاص کړي، ځکه دلته ضرورت. آن صاحب محترمه اوس ګوره د اکثره نامنې چې دي دا څر ځایو کې دا زموږ په افغانستان کې پر ولایت کې چاودنې کېږي، دا اصلي لوی لامل زما په نظر دغه دی چې مثال د خبرې دغه نارینه خصوصي ان تام محترمه تلاشي کیږي مثال د خبرې طالبانو عسكر دي تلاشي کیږي وځي خلک ساتي مثال د خبرې د شوز پلاس او دون کې مواد ورک نو دا ګوره د غوستونځ د عام مسجدنا پولیس مرنه لور بات مسجدنا پولیس د پاره مثال زمينه برابر دي او د ان تام محترمه د اکثر خوندې داسې خوندې ساتي مثال د تشلکلنه جغرافي رسوي ده کونډيان دي یعنی د کورنۍ سرپرستی د خوندو په غاړه ده لاغه خدا خپل کنه ته ماش په خاطر لو دي نو وس د دې ذکر مثال د خبرې کارونه پر باندې وي دي او چې تاسو دې ډېر فخر زی په دې ان تاسو محترمه مې بیا غوښتن کی او بیا د خپل حکومت سره غواړم چې باید د پونتنونه او د شونځي لکی
تاسو ول چې په هلمند کې د خزینه ډاکټرانو کمې ده مثلا کپدې اړه باندې لګنو جزئیات راکې ک په هلمند کې د تاسو په سیما ولایت کې یا خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګاه کې نه پیګم چلته به اتمن ډاکټرانی یا بنې خو پاګه څنګه شمولې خو که په ولسوالیو کې وخزن ناروغ یا غواړي چې په ولسوالیو کې ډاکټر ته ورشي اسانه ده چې یو خزینه ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې کنا باید مستونز بنه ده وس مشکله ده
بل ان څه محترمه دلته ستاسو څخه تاسو مثال که په ولسوالیو کې چې لاغه په کلی او باندې کې د شخصي کلینیکونه ساهنه په دولتي کلینیکانو کې تدیم کم دي او بل د ازمیر د کلینیک حال زده تمام ان څه محترمه په سفر او بازار کې دلته وسیږي موږ ژوند د ګرمتیل ولسوالی کې دي یعنی ان څه محترمه کشیر هم څه ناڅي هغه مثال د ذکر نه دي کړی وځ خپل د سرګو لیدلې حال د تمام دلته زمزه او گاونډي وو د نسایي ولادي برخې څنګه تورغلی د دولتي کلینیک نوالته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبرې د اسام رضی ته شزینا مرضی او ان تاسو محترمه چې دا غته مثال یو هغه طبق نور سم انا ور ځخل کوته کنه هغه دا ودی ما ته کسمه چې تاسو د بازار ولا کراوتلی چې مثال د خبرې خدا پاک ته ماته ماشوم نارینه ماشوم راکې پیدا سي یعنی کسم مثال د خبرې ذکر ډیره کمی دي چې دا غته څنګه ده بعد دغه پانتنونه علاقې چې دا خوند لوړ ذکر وکي چې د مرضی په بخښ کې مثال د معلومات زیات کان تاسو محترمه
دغه زه تمننه کوم اتل هلمن لتا سنا هغه خلک چې د جنو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه وازی دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابلو برخو کې خصو تاړتیا ده او خزي باید وکول شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان د غوښتنې غربت بیوزلي او په بیلابلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي داونه ورده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډیره پوري په بهرنیو هیوادونو تکیه دي همدا څو ورځې مخکې د ایران د عامې روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی غو دقیقه شمیره هیره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللې ده چې له افغانستان او په ځینو مواردو کې له عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللې همدغه سي د پاکستان ګڼ روغتونونو په افغانانو ودان دي اقلی اساس تاسو ته راځم یو بل اوریدونکو مخلم له دنا ماورم بیا به خبرې کوو مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محمد رسول حق بیان مې له هلمند څخه ان ساتاته او ملمنیته او ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ستړی مشی خبرونه تاک بیان سب موږ نن په دې بحث کوو چې د خزو د تعلیم ارتیا څومره ده او په دې برخه کې څومره ډیر وخت تیر شو آیا فکر کوي چې باید نور د خزو خونځي او مکتبونه خلاص شي
بله ان سازما په ذکر سره دا وسنه و چې کوم پریکرسه ده نو شو زه د تعلیم په برخه کې هغه خصوصا د روغتیا په برخه کې چې ولر تعلیم ته لا اجازه ورکړل شوی ده دا کوم یو پرمختګ دی منګر خو اما د مشتولن افغانستان د سمدن تعلیم ته ضرورت لري که زنانه دي کمردانه دي باید په هغه برخه کې زنانه و ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشري لحاظ سره د مشکل وستون ځنې پکښې کې مزلنه چې دلته ډاکټرانو ته ضرورت ده نو د دې ځکه چې موږ د پاکستان ته یا نور منډې کوته زو ډېر مصرفونه مرسته کوي د ستونزو سره هم مخامخ کېږو نو دلته د امارت اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې باید ښځو ته اجازه ورکړي په شریعي چوکاټ کې په اسلامي او افغاني چوکاټ کې چې ښځې تعلیم وکړي هغه که د روغتیا په برخه کې او که مطلب په نورو داسې برخو کې وي چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته شته، په ډېرو برخو کې اړتیا ورته شته، نو باید دوی ته زمینه برابره شي. او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم دپاره زنانه ورته ورکړې، دا خو مې یو لاسته راوړنه ده، یو پرمختګ دی. منګره ډېر کار ته اړتیا شته، تعلیم ته ضرورت شته. دغه درې کاله یا دوه نیم کاله کې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند سوله، دا یو مشکل دی دا د افغانستان لپاره ستونزې په آینده کې پیدا کولی شي. ځکه اوس لاغه چې د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو، که چیرې په دا درې کاله کې پوهنتونونه نه وای بند شوي، شاید چې اوس به دغه کمی د افغانستان د پوهنتونو څخه
اکبیان صاحب. تاسو د خبرې په تایید دا موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د طب پوهنځي محصله وه، او مخکې نه پوهېږم تاسو چې کراړي واوري دا مخکې وویل چې که چیرته پوهنتونونه نه وی تړل شوي نو پنځلس ورځې مخکې د دوی هغه نارینه ټولګیوال چې د طب په پوهنځي کې د دوی ټولګیوال و هغه فارغ شول، یعنی ډاکټران شول، او هغه نجونې چې له دوی سره وي پاتې شولې. یو شی بل حقبیان صاحب، د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د دې لپاره یا د مکتبونو ته د انجونو، ځکه مکتبونه خو د انجونو جلام و وسم جلا کېدلی شي تر سو پورې، ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر سو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
ستا پوښتنه خو مو ډېره دقیقه مطلب نه کړه، خو دونې درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته، که د ډاکټرۍ کې، که مطلب په نورو برخو کې، که د زنانو دپاره وي، که د مردانو دپاره وي، تعلیم ته ضرورت شته. باید حکومت تعلیم ته کار وکړي، چابک کوشش باید وکړي د تعلیم دپاره. یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي، دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت د لاسه ورکوي، دا یو غټ ستونزه ده، یو غټ مشکل دی. دوی باید په هره معنی دینی او عصري تعلیم ته زمینه برابره کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دې اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلی و دول چې یوه ورځ هم باید د تعلیم په برابر باندې له لاسته ونه وځي، او دغه وسم چې څومره وخت وتلی دی د دې جبران ډیر سخت دی. وروسته به زه له عقلې نه دام وپوښتم چې دغه نجونو چې په بیلابیلو برخو کې د دوی په شمول کوم وخت ضایع کړی دی، جبران یې کیدلی شي که نه. خو اوس به تنې دا واورم چې عقلا صد که تاسو راته دا ووایي چې څه فکر کوئ دغه اعلان چې وشو، البته په محدودو ولایتونو کې د متوسط طب په اړه باندې، دې ته په کومه سترګه ګوري، او د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندي درکړه؟
ان صاحب، کله چې ما دغه خبر ولید نو حضور باندې ډېر زیات خوشاله شوم. که څه هم دوی یوازې محدودو ولایتونو کې، هغه هم یوولس ولایتونو کې اجازه نجونو ته ورکړله چې دوی نیمه طبي زده کړې وکړي، خو موږ یوازې دغه هیله موږ ته هم راکړله چې که داسې ورځ راشي چې موږ ته هم اجازه راکول شي تر څو نجونې خپلو پوهنتونونو ته بیرته دوام ورکړي، او هغه نجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بیرته ولولي. طالبانو چې دغه یوولس ولایتونو کې نجونو ته زده کړو اجازه ورکړې ده، موږ په دې هیله باندې چې دغه یوولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. او موږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې موږ ته اجازه راکول شي، ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو د هغې نه خو ډېرې زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغې شي، هغوی متخصصین شي، ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډېره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډېر کمی هم محسوسېږي. نو موږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډېرې نجونې لرلي چې هغوی زده کړې کړې وي او لا یې هم کولې، او دغه جریان کې چې د نجونو پوهنتونونه تړل شوي وو ځینو ولایتونو کې بیا هم نجونو خپلو نیمه طبي زده کړو ته دوام ورکولو، او ترینه فارغ شولې خدای چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ پام دی هیلې چې ورس موږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو ول چې نیمه طبي زده کړو په ځینو ولایتونو کې دوام درلود، راته ویلی شئ تاسو د طب محصل زه نه پوهېږم څومره به د نیمه طبي زده کړو په اړه باندې معلومات ولرئ، په دې کې یعنې له ډاکټر او متخصص سره یې څه توپیر درلود او په کومو برخو کې فارغانې ورکولې دوی یا ورکوي اوسم؟
ان سب توپیر خو ډیر زیات دی ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه طب پوهنځي څخه فارغېږي متخصصین کېږي نو هغوی کله چې یو ناروغ راځي نو د ناروغ هغه ټول تشخیص هغه چې له طب نه څوک فارغ شوي هغه ډاکټران یې کولی شي او دغه نیمه طبي زده کړې چې کوم چا کړي وي نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغوی دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پیچکاری تطبیق کړئ یا همداسې د نورو ګولیو یا هم د کوم بل څه لارښوونه ورته کوي چې مریض ته یې ورکړئ نو دوی نور د دې نه خواته د کوم څه اجازه نه لري او دوی ته دغه هم فقط ښودل کېږي چې کله ځینې میندې روغتون ته راوړل کېږي هغوی هغه د اولاد په زیږون کې دوی ورسره کولی شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغوی سره هغه برخه کې همکاري وکړي د دې نه غیر د نیمه طبي زده کړو دغه زده کړیالان هیڅ هم نور نشي کولی ځکه دوی ته اجازه هم نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري او هغوی چې له طب نه فارغ شوي دي او لوړې زده کړې کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده ورته ځکه د افغانستان په ډېری ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالیو کې لیدلی دي چې کله هلته روغتون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کېږي ډېر کله د هغوی هغه د مړي نیلامي هم کېږي بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغسې حالات سره دوی مخ کېږي نو هغه یوازینۍ ستونزه همدا یادوي چې موږ دلته په روغتونونو کې متخصصین نه لرو موږ ښځینه ډاکټران نه لرو او دغه نیمه طبي زده کړې چې کومو نجونو کړي دي دوی هغومره د مریض په تشخیص باندې نه پوهېږي نو لامل همدغه دی چې ډېر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کېږي.
ډیره زیاته مننه. یعنی د نیمه طبي زده کړو نه فارغ شوي کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي او په ځینو ولایتونو کې دا د نیمه طبي زده کړو مرکزونه فعال وو او پرانیستي وو چې له مخکې فعالیت کاوه. اوس یو بلې موضوع ته که راشم، یو اوریدونکی دی دا به راواخلم بیا بیرته راځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم ورور، څنګه په خیر یم؟
ستړی مشیخ پرونې ته نوم دی او ځای دې راته ووایه.
مننه. محمد اشرت یم د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه یم. محترم ورور ستا نوم په بخښنې سره د یاد مې ووت وروره.
د ما نوم اجمل اندې.
اجمل صاحب وروره څنګه په خیر یې؟ ورځ په خیر ده.
سلامت اوسې. د موږ د موضوع په اړه که راته ووایې، موږ دا د نجونو د زده کړو په اړتیا باندې غږیږو چې آیا ضرورت ورته شته؟
مننه. یو سلام. بلې بلې، هو موضوع مې تعقیب کړل انشاءالله. یو سلام د خور ته هم سلامونه وایم. ډېرې ښه خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه هم باندې موږ به هم یو څه پرې اضافه کړو. محترم وروره، لکه څنګه چې دا بعضې اورېدونکو هم وویل، موږ د دغه پرېکړې څخه ډېر منندوی یو ځکه چې دغه څو ولایتو کې مقصد دا اجازه ورکړله دا د روغتیا په اړوند باندې. نو موږ غوښتنه هم دغه ده چې په نورو ولایتو کې هم دا لړۍ وغځل شي، مقصد ځکه چې موږ د خوندو ډاکترانو ته یا موږ داسې معلمانې خوندې چې موږ ولرو دې ته ډېر سخت ضرورت شته. نو غوښتنه زموږ د ولس هم دغه ده او په دې پرېکړه باندې موږ ډېر خوشحاله یو. او بل خورکۍ څخه دغه پوښتنه ده چې دا پوښتنه را جواب کړله چې څنګه کولای شو موږ چې په نورو ولایتو کې مقصد دا د روغتیا یا په د روغتونو کې موږ اوس داسې روغتونونه شته چې دا خوندې یا نرسان نشته پکښې کې، نو چې دې ته څنګه موږ زمینه برابره کړو د مکتب له لارې که نور د یو بل ترتیب د خاصه چې موږ داسې زمینه ورته برابره شي چې دا خوندې دغو روغتونونو داسې یو دغه ته لاسرسی ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا دا زموږ خوندې ورځي د یو تداوی دپاره. نو دغسې مې یو نظر وروره.
ډیره زیاته مننه کوم، نظر مو دا دی واورېدل شو. زه فکر کوم وروسته به عقیله صدم په دې اړه باندې ووایي چې خپله چې دغه سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک ونه روزل شي، د نورو سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمې دي، ستونزمنه ده چې هغوی بلې سیمې ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي. دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له روزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی، د ښځینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې اول په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو شمېر هم کم شوی، او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي اوسیږي، ځکه یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته تر څو چې دی ولسوالۍ خپل نجونې او ښځې په طبي برخه کې او په روغتیایي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټران یې نشي، نرسان یې نشي، له نورو سیمو نه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورځي، او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزه یې. مننه کوو. بیا هم وروسته به زه حتما له عقیلا اسد نه وپوښتم، له کندهار نه اورېدونکی و چې دا هم ټینګار کوو چې په روغتیایي او نورو برخو کې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد، تاسو که راته په دیدی اوریدون که په څرګندونو هم کومه تبصره لری هغه هم وکړئ، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه دا ده چې د هر ډول تخصصي یا لوړو زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک پخوا فارغ شوي دي هغوی ته یې ویلي چې لږ تر لږه په دغه یولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوتونو ته ځان راجستر کولی شي، حتما به له کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي، ښوونځي نه یي، یو څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو، او هغوی به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډېره مننه صاحب، له دې اورېدونکي مننه. هغوی وویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمينه ورته مساعد کړو تر څو دلته مونږ ښځینه ډاکټرانې ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډېری ولایتونو کې هغه چې وروسته پاتې دي ځینې خلک یې، هغوی هغه خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي. مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري، هغه چې روغتون ته وړي، او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او مونږ ته ډاکټران راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټره راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي، زده کړو ته دوام ورکړي. خو دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم اوس څوک جرات نه شي کولی، چاته دا هم نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. راځم ستاسو پوښتنې ته. صاحب، تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
ما ملکلیسی نه ملکلیسی نه، یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نشي، نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به وکاله شپږ کاله وروسته پخانی دولسم سن فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خو به یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم او دا پروسه دلته اوس قطع ده، دا دوه درې کاله. که دا بیرته ونه تړل شي، نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
په د تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو موږ له دولسم ټولګیو هم هېڅ فارغانې نه لرو، او هغه چې په نورو کلونو کې فارغې شوي دي، نو هغوی ډېری هغوی چې زده کړې کولي، نو ټولو پوهنتونونو ته نوملیکنې کړي وي، او هغوی په بېلابېلو پوهنځیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي. کله چې د هغوی ټولو زما په شمول باندې زمونږ د ټولو پوهنتونونه وتړل شول، نو اوس هر هر کله مونږ په دې تمه باندې یو چې زمونږ په هنتونو ته به بیرته کله اجازه راکول کیږي تر څو مونږ د زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بیرته دوام ورکړو. خو دولسم ټولګی فارغان چې مخکې همدغه مونږ سره فارغ شوي وي یا له مونږ نه وروسته دوره کې فارغ شوي وي نو هغوی ټول په هنتونونو کې وي. کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولی شي چې نوملیکنه وکړي. هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خاص هم زړه نه ښه کوي ځکه هغوی وایي چې زمونږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي که چیرې اجازه راکول شي مونږ دغه خپل پوهنتون نه باید فارغ شو خپل برخه کې باید چې نیمې زده کړې مو کړي دي نیمې باید سرته ورسو ځکه هغوی خو بېرته هغه پوهنتون په نیمه کې نه شي پرېښودلی او راتللی نه شي چې هغوی بېرته نیمه طبي زده کړې بېرته د سر نه پیل کړي. او هغوی چې دولسم ټولګۍ نه مخکې فارغې شوي بېخي کمې به مونږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي. نور مونږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو.
مننه. دلته یو څوک را سره په تماس کې دی اورېدونکي غالباً چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. مهرباني وکړئ قاری صاحب ستړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ستړی مشي.
السلام علیکم کابل السلام تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو
مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مننه پښتون صاحب له تاسو نه اورو دي موږ د موضوع په اړه
سلام صاحب دا د تعلیم خبره چې موږ تاسو کوو یا د روزنی خبره کوو یا د ډاکټر خبره کوو یا د پولیس یا د انجینر زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی شعار دی یو عمل دی. موږ دا خبره چې کوو باید تر شعار او تر گفتار پاتې نشي. دا اوس تاسو تقریبا اوس پنځه سو اوریدونکي اخیستي اوس په دغو کښې به یوه نه یې ویلي چې زه تعلیم نه غواړم. اما خبره دا ده چې دا ستاسو چې ایستاسو بیا خپل غږ نه پورته کوم. زما په نظر موږ تنها و ډاکتر ته یا ډاکترې ته ضرورت نه لرو. موږ د تعلیم و تربیې په عرصه کښې باوجود د دې چې موږ دیني علومو ته ضرورت لرو د دیني علومو وروسته په عصري علومو کښې او عصري علومو ته هم موږ ضرورت لرو. که چیرې موږ غواړو چې د جهان سره شال سو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره که چیرې موږ غواړو چې جهان موږ وپېژني موږ جهان وپېژنو. اوس افغانان د خلکو سکار دي د خلکو د لاس علي دي افغانان موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کښې ولرو. نو اوس دا اوس چې زه ګورم یعنې هر سړی خپل په ولایت خبر دی په جوزجان کښې دا یو مرکز یې مه حسابه یو په ولسوالیو کښې که یو قابله یي که به نه یي مرکز یې مه حسابه چې یو درې څلور پنځه قابلې به یي هغه هم بېچارهګانې دغسې ناانصافه دي که داسې وي چې بېله دولتي شفاخانې د قابلې کور ته ورلې بالا دې انسه کور خراب دی پنځه زره هم در ته غواړي دوه زره هم در ته غواړي بالا شکونه ده. نو دا که چیرې په دغه عرصه کښې روزنه وشي یعنې او نظام کومک وکړي د روزنې په عرصه کښې د تعلیم و تربیې انشاءالله تعالی تاسې به ګورئ چې په هرې قریې کښې به یوه قابله دوه قابلې یي. او بله خبره دا ده انصاب چې دغه دی دغه د تعلیم غږ پورته کول اوس که پرزن یو ښځه تاسې مېلمنه کوئ هغه انتقاد کوي یا نیوکه کوي یا بله کوي یا پنځه ښځې پر سړک باندې را وځي تظاهرات کوي او حال دا چې تر اوسه په اسلامي عمارت کښې د تظاهراتو اصلا قانون نه دی پاس. نو زما په نظر تر دغه ښځو باید که واقعا زموږ خبرې تر گفتاره او تر شعاره نه وي باید پلرونه د دغه نجونو باید ږغ پورته کړي. اسلامي عمارت مسؤولین خدای نه دي چې ادم خوره دي باید ورشي ورسره کښېني خبرې ورسره وکړي چې وروره ستا لور و تعلیم ته ضرورت لري که نه لري دی به وی لري نو چې ستا لور و تعلیم ته ضرورت لري زما لور یې ولې نه ورته لري. خو زه هم دغسې یو وګړی یم دغسې یو پر د افغانستان یم یو پر د دې جامعې یم ستا لور سواد ته ضرورت لري و خو زما لور یې هم لري زما خور یې هم لري ستا خور یې ورته لري زما خور دغه خبره څوک نه کوي انسه.
مننه قاری صاحب پښتون زه فکر کوم چې د تاسو خبره تر ډېره پورې د افغانستان د ځینو سیمو د خلکو په ورځني ژوند باندې صدق کوي. دوی غواړي چې خپل ناروغ ښځینه ډاکټرې ته وښيي دوی غواړي چې که پولیس د دوی په کم ژوند دی پکې مختلف حالات راځي د دوی کور ته ورځي یا تلاشي کوي باید ښځینه وي. دوی په ډېرو برخو کې دې ته ترجیح ورکوي خو هیڅ کله یا په ډیره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپل د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي، فعالیت وکړي، او چارواکي یا د وخت حاکمان نه وغواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکړي. یو شی چې زه غواړم چې یاد کړم، هغه دا دی چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویلي دي چې دوی د نجونو زده کړې په بېلابېلو برخو کې ناروا نه بولي، بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه به ورکړي. خو د بشري حقونو ډلې بیا دا ماضي و پلمه بولي او ټینګار کوي چې طالبانو په تیرو دود و نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وځنډولې، هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي او دې ته دوام ورکوي. څو خپرونې مخکې ما د افغانستان د معارف یا د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال سره ډاکټر ابراهیم شینواري سره خبرې کولې. همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یوه کړنلاره کار کوي. نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی، هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغسې یوه کړنلاره ترتیب کړم چې هغه به له شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق هم ورکړي. د هغه ټینګار دا و چې طالبان ماضي په دې برخه کې پلمې جوړوي او خدای چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کومې ستونزې دي، خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. عقلي اسد، په مجموعي توګه خپل خبرې کوم راته راټولې کړي، که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې دا بندیز دوام وکړي پنجونو باندې، د تاسو چې ماسلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي، هغه هم دوام وکړي. اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي. آیا که وخت نور وزي، یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي، فکر کوي چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي؟ د ژوند ضرورتونه، عمر تیریدل د دې شیانو له کبله، او که ستنې شي آیا ټول یو که نه یوه برخه به بیرته ستنې شي؟
ملیم چې زیاتره محصلینې چې پېژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېری اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تېر حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې، د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله، د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې، دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي. خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلی، ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې، اوس ټولې په کور باندې دي. په اوسنۍ نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي، ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی وایي چې مونږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نه شي کولی دغه د لوړو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي. نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یو څه ښه دی، هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي، خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي. خو یوازې یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم د طب د پوهنځي محصله چې پوهنځی په نمایي کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقیله اسد و کور آباد، له تاسو نه مننه او له هغه اورېدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دې خپرونه وه، همدلته پای ته رسوو. تر بیا خیر چاري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خالات ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ شي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.